द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
ګرانوردون کوډي ورډیو ته یو لري په خیر را لیدا وای صف امریکا دی ورډیو دی ونن د اتوار ورځ کال 2015 د اکتوبر 15 منټه دا وخت شوه د پاکستان کې د ماسخوتن انته افغانستان کې د ماسخوتن ونی میو دلته واشنگټن ډي سي کې د سحر یو لس بجی دی د دې خبرونې وړاندې کوونکی زه شعیب زاده
او زه نصر کاکړ
تاسو ته هر کله وي وډم به تاسو په امرا ګرځو د اوس وخت مهمو خبرونو سره ټکو تا
سعودي عربستان او امریکا په دې موافقه سوي چې شام کې د تندرا وډلې دایښ په ځنګې دونکو وسلوالو ډلو سره به مرستې زیاتوي دا فیصله په داسې وخت کې سوي چې روسیه وایي د شام صدر بشار الاسد صدارتي ټاکنو لپاره تیار دی
پاکستان کې په مختلفو مدنونو کې کارکونکو غیر دولتي ادارې وایي د حکومت لخوا د ريجستریشن نظام کې ډېرې پیچیدګۍ دي او د غوږ د چتر سره پوری ډېرو کمو ادارو دغه پروسه تر سره کړې ده څنګه چې په لې قبایلی سیمو کې د مرستندوی ادارو د اتحادیې یو مشر دی ریډیو ته وایي
تاسو د ستاسو په خدانه چا سره پروجیکټ کې بیا یې کومونه دا خو یې انټرنیشنل له لول خبرې دي دوی وګه فارم راخسته دي چې کینه ممکن ده د سپیم کوډ اورډر او اډیا په فوټا باندې اپلای کړي
او په بلوچستان کې د تنه غورځېدو له امله لشتل ژه 15 کسان مړ شوي دي هلته د ملیشیا ویاند وایي د ایران او پولیسو نږدې یو شمېر سیمو کې د وسلوالو په ضد لټونو عملیاتو کې دوه مشکوک وسلوال وژل دي
ملیشیا کو ویاند وایي چې برید کوونکي پر اپسی باندې په بریدونو کې ککانو او بلور ته بیا د بلوچستان په کړکیج ځپلې د کلود د پنځ چل په سیمه کې هم دوی عملیات وکړل
ګران اردوونکو دا اوس ټکی اوس پام شي د یو ځینو نورو مهمو خبرونو تفصیل ته
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د سعودي عربستان له بادشاه سلمان سره په شام کې د سولې په پروسه خبرې اترې کړې د ای پی خبري اداره وایي د دواړو ترمنځ د ملاقات له سرشار یا څخه د باندې سوي او دوی د موجوده صدر بشار الاسد بغیر د شام د ایوالي او سبات په باب خپل ژمنې تکرار کړې دي جان کیری او بادشاه سلمان په شام کې د منځره و مخالفینو سره د مرستو زیاتولو په اړه هم خبرې وکړې د تیرې جمعې په ورځ جان کیری د سعودي عربستان روسیې او ترکیې د بهرنیو چارو وزیرانو سره په شام کې د سیاسي انتقال په اړه ویانا کې ملاقاتونه کړي او هلته د شام صدر بشار الاسد یو ځل بیا تکرار کړی چې خپل هیواد څخه به ترګري ختموي نوموړي نن د یکشنبې په ورځ د مشکې د روسیې د پارلمان له غړو سره د ملاقات په محل ویلي له هیواد څخه د ترګرو ډلو له ختمولو څخه به د شام خپلواکي او جغرافیایي سلامتي خوندي سي د روسیې په پلاوي کې شامل یو پارلماني غړي الکساندر یوشینکو ویلي چې صدر بشار الاسد په نوي صدر بشار الاسد د نوي صدارتي ټاکنو لپاره آماده دی او دا یې هم ویلي کچیر د شام وګړي غواړي نو پارلماني ټاکنو ته هم تیار دی صدر اسد تیر کال د دریم ځل لپاره د هیواد د صدر په توګه ټاکل شوی وو او دا ټاکنې په هغه سیمو کې ترسره شوې چې تر حکومتي کنټرول لاندې دي مخالف ګوندونو د دې ټاکنو بایکاټ کړی وو نور حال اوربندې سمینا احسن راکوي
امریکنی چارواکی وای خارجه سیکرټری جان کیری او سعودي بادشاه سلمان په دې رضا شوی چې دایښ پر ضد د جنگیدونکو شامی فوزونو سره به مرستې زیاتی او د مشکې سیاسي بدلون شروع کولو لپاره به هم د عالمی سفارتي کوششونو ملاتړ کوي دوه مشرانو د دایښ پر ضد د خپل ملکونو د شریکو فوزي حسو په حق له هم خبرې وکړې سیکرټری کیری په شام کې د سیاسي بدلون په حق له د ګڼ اړخیزه حسو د مرستو په لړ کې د سعودي عرب د بادشاه مننه هم وکړه بل خواته د اسرائیل او فلسطین ترمنځ روان د موجوده تاوتریخوالي په حق لا تازه خبرونه دادي چې د امریکا خارجه سیکرټری جان کیری د خالی په ورځ ویلي اسرائیل او اردن روان حالات په معمول راويستو د پاره په ځینی ګامونو رضا شوی چې پکې د ویډیو د لارې سارنه هم شامل ده په عمان کې د اردن خارجه وزیر نصر جوده سره په شریکه هغه ویلي د دې سره به هر څوک چې د هغه مقدس ازي چې د مسلمانانو د پاره الاقصا جمعات او د يهودانو د پاره مو شریف ته حرمت ته زیان رسولو کوشش کوي نو مخه بنی ولا کې دی شي په دې موقعه جوده ویلي د مزني ختیز حالات پیچیده ضرور دي خو کمی ډلې چې د حالاتو سمولو لپاره مصروف دي هغه دغه مشکلات ته تیروتې شي
دا وایس اف امریکا ټی و رادیو دا
د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو د اتوار په ورځ ویلي د مسجد اقصا په حساسو ځایونو کې د سار لپاره د ویډیو کیمرو لګول به د اسرائیل په مفاداتو کې وي نن د کابینې غونډې ته د وینا په مهال ښاغلي نتنیاهو زیاته کړې ده دغې ګام سره هغه غلطې دعوې هم ښکاره کېدی شي چې ګنې اسرائیل دغلته مسلمانان عبادت ته نه پرېږدي او یهودي مسلمانان عبادت ته پریږدي او يهوديان نه پریږدي او سره دې په دغه تکیدونکو تشدد د پیښو پته هم لګي. د اسرائیل او فلسطین ترمنځ په نږدې ورځو کې د مسجد اقصی یا ګولډن ټمپل په سر راپورته شوي تشدد کې د شپېتو نه سیوا کسان وژل شوي دي چې پکې زیاتره فلسطینیان دي.
د برتانیا په خوانی وزیر اعظم ټونی بلیر کال 2003 کې په عراق باندې د بریدونو په وخت غلطۍ باندې بخښنه غوښته ده او وایي دا خبره تر څه حد رښتیا ده چې د داعش تندروه ډله هم له دغه جنګ راپورته شوي. د امریکا سی این این ټلویزیون سره یو مرکه کې د پوښتنې په جواب کې هغه وویل دا نسی ویلی چې چا په کال 2003 کې صدام حسین لري کړی وو په هغو د کال 2015 د پیښو پړه نسی اچولی.
روانه میاشت افغانستان په غندوز ویالت کې د بیپولي ډاکټرانو په یو هسپتال باندې شی بمباری کې د دغه ادارې تر مخه د مړو شو کسانو شمیره دیرشو ته رسیدلې ده. د اتوار په ورځ دغه ادارې ویلي چې په مړو شو کې لس معلومه مریضان دي، لس پیژندلي د دوی کارکوونکي او داسې مړي دي چې پیژندلو یې نه کیږي. اداره زیاتوي د اکتوبر په درېمه نیټه په دغه هسپتال باندې امریکایي عسکرو د افغان عسکرو په غوښتنه بمباری کړې وه.
افغان چارواکي وایي امنیتي ځواکونه د ترکمنستان سره د پولې ته څیرمه د خماب اولسوالۍ بیرته له طالب وسلوالو څخه نیولې. د سیمې والي د چین خبري ادارې ژنوا ته ویلي د تیرو څلور ورځو په جګړه کې امنیتي ځواکونو شل مشکوک وسلوال وژلي او د عملیاتو په مهال یې لس نور ژوندي نیولي دي. د والي لطف الله عزیزي په وینا د دې عملیاتو مشري د صدر اشرف غني لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم کوله چې پکې لس امنیتي عسکر وژل شوي هم دي.
د پاکستان مرکزی حکومت په هیواد کې کارکونکو کی غیر دولتي ادارو په خاص توګه خارجي ادارو دا امر کړی دی چې پر روانو دوه میاشتو کې د آنلاین رجستریشن ترسره کړي او سره د دې دغه ادارو ته راتلونکي امداد او کارکونکو کسانو شمیره او د دې د کارونو تفصیل وړاندې کړي. په هیواد کې کارکونکو غیر دولتي ادارو غړو بیا د رجستریشن په طریقه کار نیوکه کړي دي او زیاته کړي ده چې دغه پروسه ډیره پیچیده ده او حکومت غواړي په خپلو سیمو کې د این جی اوز کارونه کم کړي. د یادونې وړ ده چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د امریکا صدر باراک اوباما سره ملاقات کې هم په دغه موضوع خبرې شوې وې او په ګډه اعلامیه کې پاکستاني وزیر اعظم زیاته کړې وه په هیواد کې به غیر دولتي ادارو ته اسانتیاوې پیدا کړي. او هم د خیبر پختونخوا سلګری سیمې سوات مرکزی ښار سیدو شریف کې نن ګڼ شمېر ماشومانو دغلته د یو پارک ورانولو پر ضد مظاهره کړې ده. دغه ماشومان غوښتنه کوي چې دغه د لوبو یوازینی پارک دی او په کار د حکومت دغه وران نکی. تفصیل اورو د ډیور ریډیو خبریال فیاض ظفر نه.
احتجاج کې شریکا نیلم چټان ډیور ریډیو ته وې
دا ښه قدم دی چې ریسکیو افس جوړیږي خو زمونږ د وړو مستقبل هم تباہ کیږي دی ته د لک سوچو کې.
احتجاج کون کې ماشومان او پلاسونو کې پلی کارت ټوت کړو چې په د پارک د غختنې ناری لیکل شوی وې. احتجاج کې شریک ماشومان وویل چې هغه ته د پارک ضرورت دی.
زمونږ راو چې زمونږ د زګې مونږ لو واپس راکې دا مخ کې جمناستیک زګې غلو پارک هو دی د زونګه پارک غسه دی دلته دفتر جوړه زمو چې دین یو پارک جوړ.
دا تحریک انصاف د قامی سملې غړي مسترد احمد زیب هم په خپل یو بیان کې صوبایي حکومت ته ویلیو چې حکومت ته د ماشومانو پارک نه ختمي او هغه به د ریسکیو د دفتر د پاره حکومت لا خپل ځمکه ویډیا ورکي.
نن دا ګلالوی ماشومان راوتی دی او دوه د احتجاج کوي دوه غوښتنه کوي چې دلته د ریسک 1122 کم دفتر چې دی هغه د جوړ کړي شي خو دا غي د پاره دی بل ځین انتخاب وشي او کم چې دلته د ماشومانو د پارک او د ماشومان د لوبو د ځای د دې خپل ځوانه پاتې شي. فیاض ظفر وایس اف امریکا ډیو ریډیو سواد.
وایس اف امریکا
ډیو ریډیو اوري. د پاکستان کلکچ زپری بلوچستان یالت کې چارواکي وایي د ایران سره د پولیسو تنز دی د واشک په سیمه کې د نشته په محل دوه وسلوال وژلي. د ملشکو او یو ویاند ویلي پېښه هغه محل رامنسس وکړ چې امنیتي ځواکونه په سیمه کې د لټون عملیات کول او وسلوالو ډزې وربندې شروع کړي. د په وینا څلور وسلوالې نیولې هم دي. که څه هم د ملشکو ویاند د وسلوالو د پېژندګلوي په اړه څه نه دی ویلي خو د واشک او اواران په سیمه کې بلوچ بیلتون خوشي ډلې فعالیتونه کوي. هم د بلوچستان یالت په هر نای سیمه کې د تنار پرې وټول عمل 15 کسان مړ سی بي چې پکې د چارواکو په وینا ماشومان هم شامل دي.
د وایس اف امریکا دی ور ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا جوړې دی دا ګلو قدر منو اوریدونکو خبري خبرونه لا دوام لري خو وخت سوې دی د لوبو د خبرونو او د لوبو خبرونه به تاسو ته وړاندې کوي. زما همکار شریف زاده صاحب د لوبو په میدان کې څروان
ډیر مننه کاکر صاحب دا وخت د لوبو په میدان کې قدر منور دن کو د هندستان او جنوبی افریقا ترمنځ چې کوم میچ ته نو هغه میچ اخیری لمحو ته داخل شوه ده تاسو هم وخت ته فلم اندکړو چې هندستان او د ساوت افریقا او جنوبی افریقا ترمنځ چې کوم دغه 15 ورځې میچونو سیریزونه نه اخیری میچ او تیر سلور میچونو کې دوا هندوستان دو افریقې ګټلې دا میچ ډیر مهم د سیریز د ګټلو لپاره او نن افریقې تاس ګټلې او خپل اولنی بیټینګ کې 500 ورونو کې 438 رنزونه جوړ کړی دي کوم چې یو ډیر لوی هدف ته په دقیقې د افریقې لخوانه دریو کسانو سنچانی وهلې دي او په هغه کې قدر منردون کو دغه چې کوم کیپر د ډیکاک دانی کیپټن ایبی ډیویلیر او دو پلیسی شامل دی دین علاوه هاشم عامله پکې د ډیشن زونه کړیو څلور لوبغاړي اوټ شو په جواب کې هندستان بیټینګ شروع کړ او هندستان چې کوم بیټسمنان دی هغه خپل پوره کوشش کاوه چې دغه سکور راو ګرځي او د دغه لپاره ډیر تیز بیټینګ شروع کړ او خو د هغه وکټ پر لپسې ولیدې د هندستان اولنۍ وکټ قدم وردون کو په دوی سنزونو اوټ شو چې کله شرما اوټ شو بیا کولی هم ډیر زړه اوټ شو چې کله د هندستان رنزونه څلور سلويخت او دغه ورستو بیا د دون او راینا ترمنځ خپل پارتنرشپ شو خو او دغه دوانو 50 نه پوره کړې وي خو شیکر دون قدم نودن کو پښ بهتر رنزونه باندې در بالا په بالا اوټ شو بیا ریحان هم په وو اتیا رنزونه باندې اوټ شو دا وخت په کریز باندې قدم نودن کو مشرا او شرما ولر دی خیره وکټ دی او 219 رنزونه نور پاتې دي 15 شورونو لوبه شوې ده او هندستان 240 رنزونه کړې دي افریقا ته یو وکټ بل پاتې دي بل دوه میچ د پاکستان او انګلند ترمنځ سبا خیره ورځ دغه ټیسټ میچ او د انګلند سره دغه میچ کټرو لپاره قدمونه ردوونکو هغه ته نور 300 او یو شپته رنزونه کول دي او په پاکستان با و وکټ اخلي که پاکستان دغه کلانیان اوټ فن پاکستان با دغه دویم ټیسټ وګټي دا اتر دې د ما د لوبو خبرونه
دا د وایس اف امریکا انټرنیټ ریډیو دا ګلاو کډر منور دین کو خبري خبرونه له واشنگټن ډي سي څخه اوري او سلکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې اوریدل د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری سعودي عربستان له بادشاه سلمان سره په شام کې د سولې په پروسه خبرې اترې کړې دي د ای پی خبري ادارې وایي د دواړو ترمنځ د ملاقات له سرشار ریاست څخه د باندې سوې او د موجوده سربشر وسد د بغیر د شام د یووالي او سیبات په باب خپل ژمنې تکرار کړي او هلته د شام صدر بشر وسد یو ځل بیا تکرار کړي چې له خپل هیواد څخه به ترګري ختموي نو موري د خبرې نن د یک شنبه پر ورځ د مشکې د روسیې د پارلماني غړو لایو پلاوي سره د ملاقات په محل کړي دي او د هم ویل دي چې هغه صدرتي ټاکنو کولو ته تیار دی په دې باندې نور حل پښتل زموږ له همکار محمد اکرام څخه اوریدو ته ستاسو پام راګرځو
دا وخت د شام چې کومه مسله ده هغه یو نړیوال هیڅ اختیار کړی دی په ښکارا ډول باندې نړیوال او سیمیز ملکونه په دوو ډلو کې تقسیم شوه دي یو ډله چې د شام د کورنی جنگ شروع کې دو سره جوړ شوې ده په هغه کې سعودي عربستان امریکا برتانیا فرانس ترکی او د خلیج زنی نور عرب هوادونه شامل دي چې د صدر بشر الاسد پر ضد راپاسی دلی یا غیانو مرسته کوي او د تیر کال له هسې شام کې د دولت اسلامي یا داعش تندره بدلې پر ضد هوایي حمله هم کوي دوی کو یو خواته د داعش پر ضد حمله کوي نو بل خواته چې کم یاغي ډلې دي د صدر بشر الاسد پر ضد هغوی ته هم مرسته ورکوي خو د دغه مرستو ترڅنګ داعش خپل ځان زیات مضبوط کړی دی نه صرف شمالي عراق کې بلکې په شام کې ډېر علاقې دوی قبضه کړې دي بل خو ته کوسو ګورو نو یو بل بلاک دی وړاندې خو د صدر بشر الاسد سره صرف ایران ښکارېدو چې ورسره ولاړ دی خو اوس په وروستیو کې روس په دغه جنگ کې میدان ته راغلی دی او په ښکارې ویلې دي چې هغه به د صدر بشر الاسد مرسته کوي او د تیر یو میاشت راهسي د دولت اسلامي یا داعش تنره بدلې پر ضد حمله کوي
او محمد اکرم د شام په جګړه کې د روس د راتګ سره د غستونز نور هم پیچل شوی ده د امریکا په مشرق کې نړیوال ائتلاف د دې کښاله حل سویني او روس دیتا په کم نظر ګوري
که په ښکاره ډول ګورو نو ټوله مسله د صدر بشر الاسد په حق لباندې ده امریکا سعودي عربستان ترکی او نور عرب هیوادونه هغی غواړي چې بشر الاسد دی د منځل رشي واک دی عامو خلکو ته ورکړی شي هغی د خپل راتلونکي فیصله وکړي. خو روس چې کوم درید لري روس وایي چې نه صدر بشر الاسد دی په واک کې وي د هغه په فوري توګه تګ نه غواړي. که څه هم امریکا هم په خپله دا وخت غواړي چې په فوري توګه صدر بشر الاسد باید لاړ نه شي بلکې په مرحله واره توګه باندې هغه د واک نه لري شي، ځکه چې دغلته بیا یو بله غټه یره هم ده چې هسې نه د عراق په شان حالات رامنځته شي، یو داسې کیاس او اړې ګړې پیدا شي چې واک اختیار ډیرو تندرو ډلو ته لاړ شي، لکه د مثال په توګه باندې دولت اسلامي دغلته نورې تندرو ډلې دي چې د القاعده سره تعلق او اړیکې لري هغې په لاسو کې واک اختیار لاړ نه شي. دغلته بیا یو غټه مسله دواړه ملکونه خو په دې باندې اتفاق لري چې شام دې متحد وي، واک اختیار د خلکو سره وي، یو سیکولر حکومت دې په واک اختیار کې راشي. خو بیا دغلته یو اړخ صدر البشر بشر الاسد دا وخت په واکه سات پرځ کول غواړي، ساتل غواړي غروس او ایران دي. ابل خواته دا نور وای چې نه ان تر دې ک ترانزیشنل یا موقتی حکومت هم جوړیږي د صدر البشر صدر بشر الاسد په هغه کې څه زینشته. سعودي عرب دا خبره ډیره په تکرار سره کوي هغه چې د صدر بشر الاسد زینشته. خو بل خواته دغه اړخته د دولت اسلامي یا تونرو ډلې هم یو غټه ستونزه ده که امریکا او نور د هغې په اطلاف کې چې کوم ملګري هوادونه دي د یو کال له هسې هغې حملې کوي، خو په هغې کې تر اوسه پورې کوم برې په نظر باندې نه راځي. روس چې کومې حملې شروع کړې دي نو امریکا او نور ائتلافي ملکونه په هغې باندې سختې نیوکې کوي. هغې وایي چې صرف په دې کې دولت اسلامي نه پنخه کیږي بلکې ډیر کم پنخه کیږي، او د صدر بشر الاسد چې کوم ځواکونه دي کوم ته چې سعودي عربستان او امریکې په مشرۍ کې ائتلاف مرستې ورکوي هغې پنخه کیږي پکې، او هغې ته پکې ډیر نقصان هم رسیدلی دی. نو دا مسله تر اوسه پورې ډیره کړکېچنه ده. په ویانا کې د جمعې په ورځ د روس د امریکې د سعودي عربستان او د ترکیې د مشرانو په منځ کې خبرې اترې شوې دي، او زیات امکان ده چې راتلونکي هفته هم د دې په منځ کې خبرې اترې وشي، خو تر اوسه پورې کوم اګریمنټ یا مفاهمه د دې په منځ کې نه ښکاري.
ډیره مننه محمد.
ډیره مننه تاسو.
دا وایس اف امریکا دی ریډیو ده. د پاکستان مرکزی حکومت په هیواد کې کارکونکو غیر دولتي ادارو او په خاص توګه خارجي ادارو ته امر کړی دی چې پر روانو دو میاشتو کې د آنلاین رجسټریشن ترسره کړي، او سره دې د دغې ادارې خپل چې کوم دي ته د بهر نه ملاوېدونکي فنډونه او کارکونکي کسانو په حق له هم تفصیلات وړاندې کړي. خو ولې بیا د غیر دولتي ادارو غړي وایي چې د رجسټریشن دغه طریقې کار ډیر پیچیده دی، او د دې وجه نه تر اوسه پورې اکثرو ادارو خپل رجسټریشن نه دی کړی. په دې اړه تفصیلي رپورټ اورو د ډیوه ریډیو خبریال ارشد مومن.
د پاکستان داخله چارو وزارت لخوا ملکی او هغه غیر ملکی غیر دولتي تنظیمونه کوم چې د بهرني هیوادونو نه پندونه اخلي ورته شپې ته ورځو کې د ننه دننه د انلاین رجستریشن کولو امر شوی، او په دغه کې د دوی نه بجټ، کارکونکو تفصيلات او نورو معلوماتو غوښتنه شوی. خو انجیو سره کارکونکي وای چې دغه پروسه ډیره پیچلې ده او د دوی کارونه متاثر کړي. د رجستریشن دغه عمل تر اوسه صرف یو سل او یو ادارو سر ته رسولې، ولی په سلګونو ادارې اوس هم پاتې دي.
کوم فارم راغلی اپلیکیشن فارم هغه آنلاین دی، او آنلاین چې دی هغه په یو سیشن کې فل کول دي، او په هغه کې ایډیټینګ کې نو هغه بیا نه کیږي، نو په هغه باندې ټایم هم لګي، او هغه ته مطلب دا دی ډیر زیات سوچ سره او احتیاط سره کېنا تل پکاږي. نو دا وجه ده کې تر اوسه پورې د سونا انټرنیشنل اورګنایزیشن دی د چاټي ایم او یو هغه د ستاندار په میاشت کې هغه ایکسپایر شوی دی. تر اوسه پورې زما د معلوماتو مطابق چې چا ته لا ایم او یو هغه ملاو نه ده، او کوم کسان لګیا دي هغه خاص په فاټا کې کار کوي، یا مطلب دا دی د ملک په مختلفو ځایونو کې کار کوي، نو په یو انډرستانډینګ باندې چې هغه لګیا دي.
د غیر دولتي تنظیمونو غړي وای چې د عمل سره به د دوی دارای کار نور هم راکم شي چرته چې د وړاندې نه بعضې غیر دولتي تنظیمونه د کار نه منع کړی شوي او په خصوصي توګه قبایلي سیمو خیبر پختونخوا او بلوچستان صوبه کې او رپورټونه وایي چې د 200 نورو غیر دولتي تنظیمونو لایسنسونه هم متعلقه ادارو ته نظرسانۍ لپاره وړاندې کړی شوي او د قبایلی سیمې غیر دولتي تنظیمونو مشر زرلی پریده وای چې قبایلی علاقو کې کارکونکو تنظیمونو هم د فشارونو لاندې دي او د سکیورټي په نوم ترې بیا بیا سپایانې غوښتل کیږي.
زموږ ریاست دا ویلفیر سټیټ نه دی، دا د ویلفیر نه زیات د سکیورټي سټیټ دی. مشکل دا دی چې ریاست خپله ذمواري نه پوره کوي. کوم فارم جوړ کړی دی تاسو خپل سټاف وخایو، تاسو بار څومره مزل تللی وو، تاسو د خواګانې چا سره پروجیکټ دی، بیا اکاونټونه، دا خو یو انټرنیشنل لیول خبرې دي. دوی هماغه فارم راخیستی دی چې کینې مونږ ته د سپریم کورټ آرډر دی او بیا په فوټا باندې دوی اپلای کوي.
پاکستان کې سیو د چلډرن نومې اداره باندې بندیز نه راپدې خو د غیر دولتي تنظیمونو په اړه پالیسۍ وخت په وخت سختيږي او حکومتي چارواکي وایي چې د دې مقصد د غیر دولتي تنظیمونو لخوا پندونو لګولو عمل شفاف جوړول او د ملکی مفادو پر ضد کارکونکو مخنیول دي. او سمو د وړاندې د داخله چارو وزیر چودري نثار ویلو چې پاکستان کې دروازې د غیر دولتي تنظیمونو لپاره خلاصې دي او دوی به ورته هر قسمه اسانتیاوې برابروي شرط دی چې د هغوی کار د پاکستان په ګټه وي. ارشد مومن، وایس اپ امریکا، دیو ریډیو، شبقدر.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اپ امریکا دیو ریډیو باور کوي.
دیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ڈی وای زیډ
دیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ڈی وای.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د ګلاو کدر منوریدونکو خبري خبرونه لا دوام لري او سمزو یو ربی د خیبر پښتونخوا لوري ته چیرې چې مطبوعات وایي د خیبر پښتونخوا د بلدیاتو محکمې خپل د کلنی بجټ یا بودیجې 20% برخه د ملازمانو او کارکونکو د تنخواګانو او نورو مدونو لپاره د ځانګړي کولو غوښتنه کړې ده او د خیبر پښتونخوا د بلدیاتو د محکمې کال 2015 د 14 لپاره بودیجه 1.34 بلیون روپیو څخه زیاته ده، چې پکې تر 1.2 بلیون زیاتې روپۍ چې دي هغه د دې کارکونکو لپاره د تنخواګانو او الاونسونو په مد کې د ځانګړي کولو وړاندې سوی دی. په دې باب نور تفصیل اخلو له سیمې څخه د ډیو ریډیو خبریال اسلام الدین ساجد څخه چې دا وخت له موږ سره په ټلیفون باندې موجود دی. سلیم صاحب خیر علی.
السلام علیکم، جی ډیر مهرباني،
مننه. اسلام الدین ساجد، هم د دې خبر نور څه تفصیل دی؟
ګورو جی، دا کوم د بدیات محکمې دا نوی خپل پروپوزل یا دوی کوم تجاویز صوبایي حکومت ته جوړ کړی دي او لیږلې دي، او په دې کې کوم دوی دغه غوښتنه کړې ده چې ګنې د پیډو ټول صوبه کې څومره ملازمین دي، دا غوي تنخواګانو یا دا غوي کوم نور مراحت دي، نو هغه کوم د دوی خپل دا یو سل سلور پر یو بلیون روپۍ چې کوم بجټ دی د کال د دې محکمې، نو په هغه کې زیاتره برخه لکه څنګه تاسو دا ذکر وکړو چې او یا پی سې د ټیکم دغه برخه ده، نو هغه دې په دغه الاونسونو او په دې تنخواګانو کې خرج شي، نو دغه لا پلان وزیر اعلی ته دغه سفارښونه تللی دي، دې لا منځري ورکړل شوی نه ده. خو زه ته وایم چې په دې کې دوه چیز نه ډېر زیات مهمه دي. یو خو دا دی چې په بلدیاتو محکمه کې په دې وخت کې تقریبا 15,000 تنان داسې دي چې هغه اضافي په هغه کې ناشې او هغه چون کې د مخکې نه په دې کې نوکران شوی دي یا به شوی دي، او اوس دغه محکمه دا خبره کوي چې دوی کار نشته دي او دوی ته تنخواګانې ورکوي. شامل دي دویم چې کوم پدې کې مهمه خبره ده نو هغه د ویلې حکومت ته جوړو دي چې جوړ شو او باقي کې تاسو پاتې چې هغه کې د ویلې ناظم نواله تر د لاندې د کلیوال کونسل د ناظم او نائب ناظم پورې مختلف تنخواګانې هغه له مقرر شوې دي نو باقي کې تقریبا د کال چې دین سه یو نیم ارب روپې خوښه دا وی د تنخواګانو د جوړې دي دا رنګ چې کوم د 15000 تنان دي نو د دوی تقریبا د ارب روپو نه زیات چې دین هغه د دوی د بجټ جوړې دي نو په هغه وجه باندې دوی دا وایي چې موږ د نوي سپارښت کې کوم تیار کړی دي نو هغه په دې وجه تیار کړی دي او هغه د ایالت اعلی وزیر ته وړاندې کړی دي چې په دې باندې د غوښتنې
اسلام الدین ساجد په خپل د کم غړي چې بلدیاتی ادارو ته انتخاب شوی دی هغه څه اندیشنې لري په دې باب
ګورې چې هغه کې دوه خبرې دي یو خدای ته لکه کم دا چون چې د ویلو ترقیاتی یا د پرمختیا چې کم بجټ دی هغه به د دې سره کمی دي لازم خبره ده چې په هغه باندې خو هغه خفګان سرګن کوي چې لکه د دې بجټ کم شي نو قامه خبره خلک د دې نه غوښتنه کوي او دې به الته د پرمختیا کارونه نشي کولای دویم چې کوم مهمه خبره پکې ده نو هغه دا چې دوی وایي چې زمنګ کم تنخواګانی حکومت اعلان کړي نو داغه تر اوسه پوری منځوري نه درور کړي موږ د خپل جګونو نه خرچي کوو او داغه نه زمنګ هر سره واندی نو دغه خبره دي چې کچری د دې منځوري ورکړی کیږي خو د دې تنخواګانی به شروع شي دې ته تنخوا ورکړي خو کچری هغه وشي نو بیا به د دې د پرمختیا بجټ چې دی نو په هغه باندې باثر ګرځي نو دوی چې کله د خلکو مخې ته وي نو اختار خبره ده ګل چې لکه بیا به خلکو مخې ته دوی به هغه د غوښتنې نشي پوره کولای نو دوی به ډیرو سخت سند سره په دغه لړ کې مخ کیږي
ډیر مننه اسلام الدین ساجد د ځان خیال ساتي
ډیر مهرباني شه ډیر
دا د وایس اف امریکا د ټولنیز کډر منارودم په اوسه د پاکستان کړکیل زپلی بلوچستاني اله تولورو ته ځو چیرې چې د ایران سره د پولیټنس دی د واشوک پسیمه کې چارواکي وای د نشته په محل دوه وسلوال وجل سوی دی او د ملیشیا کوو یو وایند ویلی د پېښه هغه محل را منسس وکړه چې امنیتي ځواکونه پسیمه کې د لټون عملیات کول دی دا هم وای چې څلور وسلوال نیولې دي او هم د بلوچستان ایالت په هر نه سیمه کې د تنار پرېوتول عمل 15 کسان مړه سوی دي حمید سمسور باندې نور تفصیل لري
د بلوچستان د ملیشیا کو ویان وی چې د پټ شبکو د معلومات پر بنسټ باندې امنیت خوندې ساتونکو ادارو د بلوچستان د ضلع واشک د بسمې پسمه کې د پلټونو عملیات تر سره کړل د دله خولي چوران کارانو پر دوی باندې ناڅاپه ډزې پیل کړې چې په خبرګون کې امنیت خوندې ساتونکو ادارو پر دوی باندې هم ډزې وکړې چې په نتیجه کې دوه وسلوال ځای پر ځای ووجل شو چې دوی د لغوسوي وسلوال سازمان سره اړه لري ویان ادا وکړل چې برید کوونکی پر اپسی باندې په بریدونو کې ککړنو د ملیشیا کو ویان وی درې وسلوال دوی ونیول ل دوی زخه وسله هم ترلاسه کړې ده و بل لور ته بیا د بلوچستان د ملیشیا کو ویان وی چې د بلوچستان په کړکیج زپلی د کلود د پنځچل پسمه کې هم دوی عملیات وکړل حالت هم د لغوسوي سازمان درې کسان نیولې دي چې ل دوی زخه اوس پلټنی روان دي آزادو سرچینو تر اوس مهاله پوری په دې باب بے پلاوه خبرونه نه دی ورکړي او نه د وسلوالو له لوري زخه تر اوس مهاله پوری څه بیانیه مخترا غلې ده 13 ورځ بلوچ نېشنل فرنټ دا وکړه چې په بلوچستان سیمه کې امنیت خوندې ساتونکو ادارو درې نور بے ګنا کسان یوړل بلوچ نېشنل موومېنټ ادا وکړه چې امنیت خوندې ساتونکو ادارې د عملیاتو پرنامه باندې خلک یوسي بیا یې مړی راغورځوي خو حکومتي چارواکي بیا دغه ادا ردوي و بل لورته بیا د بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې د باران د لړۍ د پیل کېدو وروسته د 15 تنو د وژل سو راپورونه ترلاسه شوي دي د هرنایي ضلع چارواکو وویل چې دوام تنګي په سیمه کې 13 ورځ پر یو کور باندې د برېښنا پیلبوون شتلا چې له سوابې په کور کې اور ولګېدې درې ماشومان چې عمرونه یې له درو کلو څخه د 15 تر منځو دوی ووژل سو سیمه ییز چارواکو وویل چې دوی نجونه او یو هلک بیا ټپي هم دی چې اوس یې په روغتون کې درملنه روانه ده هلته د لورایي د دوکۍ په سیمه کې هم پر یوه کور باندې د باران پر مهال باندې د برېښنا ټکه برابر سوله چې له سوابې په دغه پیښه کې دوه تنه ووژل سو یو بیا ټپي دی د بلوچستان په شمالي سیمو کې لکه پشین لورلایی روب مسخیل او کلاسی پولاکی د تیری ورځی را په دی خوا د نری باران لړۍ پیل سوی ده حمید سمسور وایس اف امریکا ډیوری ډیو کوټه
د ډیو رادیو اوریدونکو لپاره زیری
زمون خبرونه اوس تاسو په منځنو صفو یا میډیم ویوز هم اوریدئ شئ
منځنه سپیدی
شپږ سوا یوشت
په دغه صفو تاسو مونږه رونه اوریدلی شئ د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
گران اردن کو ڈیو ریڈیو تا یوار بیا خیر را لئی نن دے اتوار وس کال 2015 دا اکتوبر 15 منٹ دا وقت شوی دے پاکستان کے دا ماسخوتان اتنے میں افغانستان کے دا ماسخوتان اتا او دلتا واشنگتن ڈی سی کے دا سحر یو لسنے میں بجی دا خبرون وڑان نکو ان کے ز شعیب زادہ
او ز نصر کاکر
یوار بیا وقت شوی دا مهم خبرون سر ٹکتا
د سعودي عربستان او امریکا لخوا موافقه سوی چې په شام کې د تندر وډلې داعش په ضد جنگیدونکو وسلوالو ډلو سره به مرستې زیاتوي. دا فیصله په داسې وخت کې منځته راغلې چې روسیه وایي د شام صدر بشار الاسد صدارتي ټاکنو لپاره تیار دی.
پاکستان کې په مختلفو مدونو کې کارکونکي غیر دولتي ادارې وایي د حکومت لخوا د ریجستریشن نظام کې ډېرې پیچیدګۍ دي او دغه وجه ده تر اوسه پورې ډېرو کمو ادارو دغه پروسه ترسره کړې. په جنگ ځپلې قبایلي سیمو کې د مرستندویو ادارو د اتحادیې یو مشر وایي
تاسو د ستاسو په خدانه چا سره پروجیکټ بیا یې کاونټونه دا خو یې انټرنیشنل لیول خبرې دي. دوی وګه فارم راخسته چې کینه مونږ ته د سپیم کوډ اورډر او اډیا په فوټا باندې دی اپلای کوي.
او په بلوچستان کې د تنه غورځېدو له امله لږ تر لږه 15 کسان مړه شوي دي. هلته د ملیشې ویاند وایي د ایران و پولې ته نږدې یو شمېر سیمو کې د وسلوالو په ضد لټون عملیاتو کې دوه مشکوک وسلوال وژل دي.
ملیشیا کو ویان ویای چې برید کوونکی پر اپسی باندې په بریدونو کې ککړنو و بل لور ته بیا د بلوچستان په کړکی ځپلې د کلود د پیس چل په سیمه کې هم دوی عملیات وکړل.
او اوس وخت شه د خبرونو تفصیل ته
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د سعودي عربستان له بادشاه سلمان سره په شام کې د سولې په پروسه خبرې اترې کړې. د ای پی خبري اداره وایي د دواړو ترمنځ د ملاقات سرشار ریاض څخه د باندې سوی او دوی د موجوده صدر بشار الاسد بغیر د شام د یووالي او ثبات په باب خپلې ژمنې تکرار کړې دي. جان کیری او بادشاه سلمان په شام کې د منظره او مخالفینو سره د مرستو زیاتولو په اړه هم خبرې وکړې او اخوا د شام صدر بشار الاسد یو ځل بیا تکرار کړی چې له خپل هیواد څخه به ترګري ختموي. نوموړي نن د یکشنبه په ورځ دمشق کې د روسیې د پارلماني غړو د یو پلاوي سره د ملاقات په مهال ویلي له هیواد څخه د ترګرو ډلو له ختمولو څخه به د شام خپلواکي او جغرافیایي سلامتي خوندي سي. د روسیې په پلاوي کې شامل یو پارلماني غړی الکساندر یوشنکو ویلي چې صدر بشار الاسد د نوي صدارتي ټاکنو لپاره آماده دی.
د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو د اتوار په ورځ ویلي د مسجد اقصی په حساسو ځایونو کې د سار لپاره د ویډیو کیمرو لګول به د اسرائیل په مفاداتو کې وي. د کابینې غونډې ته د وینا په مهال ښاغلي نتنیاهو زیاته کړې ده دغه ګام سره به هغه غلطې دعوې هم صفا شي چې ګنې اسرائیل دغلته مسلمانان عبادت ته پرېږدي. سره له دې به دغلته کېدونکي تشدد د پیښو پته هم لګي. د اسرائیل او فلسطین ترمنځ په نږدې ورځو کې د مسجد اقصی یا ګولډن ټمپل په سر راپورته شوي تشدد کې د 60 سیوا کسان وژل شوي چې پکې زیاتره فلسطینیان دي.
د برېټانیا په خوانی وزیر اعظم ټونی بلیر کال 2003 کې په عراق باندې د بریدونو په وخت غلطیو باندې بخښنه غوښته ده او وایي دا خبره تر څه حد رښتیا ده چې د داعش تندره وډله حمله دغه جنګ راپورته سوې ده. د امریکا سی این این ټلویزیون سره یو مرکه کې د یوې پوښتنې په جواب کې هغه وویل دا نسی ویلی چې چا په کال 2003 کې صدام حسین لری کړی و په هغو د کال 2015 د پیښو پړه نسی اچولی.
روانه میاشت د افغانستان په کندوز ایالت کې د بې پولي ډاکټرانو په یو هسپتال باندې شوې بمبارۍ کې دغه ادارې تر مخه د مړو شوو کسانو شمېره 150 ته رسېدلې ده. د اتوار په ورځ دغه ادارې ویلي چې په مړو شوو کې 10 معلومه مریضان، 43 طبي پیژندلي کارکوونکي او 10 داسې مړي دي چې پیژندلو یې نه کېږي. اداره زیاتوي د اکتوبر په 3 نیټه په دغه هسپتال باندې امریکایي عسکرو هوایي برید کړی و.
د پاکستان کړکچ ځپلې بلوچستان ایالت کې چارواکي وایي د ایران سرحدي پولې ته نږدې د باشوک په سیمه کې یې د نښتو په مهال دوه وسله وال وژلي. د ملیشا قواو یوه ویاند ویلي پیښه هغه مهال رامنځته سوه کله چې امنیتي ځواکونو په سیمه کې د لټون عملیات کول او وسله والو ډزې ورباندې شروع کړې. د ده په وینا څلور وسله والې نیولې هم دي او هم د بلوچستان ایالت په هرنایي سیمه کې د ټکي علاقه دول عمله پنځه کسان مړه سوي دي چې پکې د چارواکو په وینا ماشومان هم شامل دي.
د پاکستان مرکزی حکومت په هیواد کې کارکون کې غیر دولتي ادارو په خاصه توګه خارجي د غیر دولتي ادارو ته امر کړی چې پر روانو دوه میاشتو کې د آنلاین رجسټریشن ترسره کړي او سره د دې دغه ادارو ته راتلونکي امداد او کارکوونکو کسانو شمیرې او کار په حق له تفصیل وړاندې کړي. په هیواد کې کارکوونکو غیر دولتي ادارو غړو بیا د رجسټریشن په دغه طریقې کار نیوکې کړي او زیاته کړې ده چې دغه پروسه ډیره پیچیده ده. او د خیبر پختونخوا سیلګری سیمې سوات تو مرکزی ښار سیدو شریف کې نن په ګنشپین کې ماشومانو د غلطه د یو پارک ورانولو پر ضد مظاهره کړې ده. د ریور ریډیو خبریال په خپل رپورټ کې وایي چې صوبایي حکومت د ماشومانو دغه پارک پر ځای د ریسکیو 1122 دفتر جوړول غواړي، ولې ځایي ماشومان ګیله کوي دغه د دوی د لوبو یوازینی پارک دی.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدرمن اردوونکو دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا ګران اردوونکو تاسو زموږ خپرونه د واشنگتن ډی سي د سټوډیوز نه نیخ پنی غوري او قدرمن اردوونکو د دې خپرونه وروسته به تاسو پښتانه ستوري زموږ همکار نایت سحر سره اوري او سمو تاسو په عمله ګرځو یو رپورت ته د خیبر پښتونخوا سیلګری سیمې سوات او مرکزی ښار سیدو شریف کې نن ماشومانو ګن شمیر ماشومانو د یو پارک ورانېدو په پر ضد مظاهره کړې ده او غوښتنه کړې ده چې دغه د ماشومانو یوازینی پارک دی او په کار ده چې دغه وران نه کړی شي. حکومت دغه پارک د ریسکیو 1122 د پاره ورانۍ ځکه چې دغلته د دغه دفتر جوړول غواړي. تفصیل اورو د فیاض ظفر نه.
د سوات سرخار سیدو شریف کې د ماشومانو په پارک کې د ریسکیو 1122 دفتر جوړولو خلاف د سیمې ماشومانو احتجاج کړی دی. ګڼ شمېر ماشومان د اتوار په ورځ د دغه پارک مخې ته جمع شول او د پارک د نه ختمولو لپاره یې چیغې ووهلې. احتجاج کې شریکه نیلم چټان ډیو ریډیو او ټلویزیون ته وې.
نن چې کوم زمونږ احتجاج دی هغه د دې لپاره دی چې دلته کې زمونږ د دې کالج کالونی یو ځمکه ده او په هغه کې دا واړه لوبي کوي، جمناسټیک زده کوي، خو د هغوی د وینا نه بغیر د هغوی د تپوس نه بغیر دا ځای چې دی دا د دې صوبای حکومت واغستو او هغه په ریسکیو آفس جوړي. دا ښه قدم دی چې ریسکیو آفس جوړیږي، خو زمونږ د وړو مستقبل هم تباه کیږي. دې ته د لک سوچو کې
سواد کې د ماشومانو د پاره دا یو پارک دی او 13 ورځ صوبای حکومت په دغه پارک کې د ریسکیو 1122 د دفتر جوړولو پرانسته وکړه او ورسره ټیکادار په مشینری باندې پارک وران کو. احتجاج کوونکي ماشومانو په لاسونو کې پلی کارډ ټوت کړو چې په د پارک د غوښتنې نارې لیکل شوې وي. احتجاج کې شریک ماشومانو وویل چې هغه ته د پارک ضرورت دی.
دا مونږ راته زموږ د زګې مونږ لو واپس راکی دا مخ کې جمناسټیک زګې ولول پارک دی. د زونګا پارک غسه دی دلته دفتر جوړه زما چې دینه یو پارک جوړه.
ماشومان وینا وا چې د سرسکیو 1122 د پاره نورې ګنشمیر سرکاري زمګشته حکومت او انتظامی د دغه دفتر د پاره د ماشومان او د پارک ختمولو غلطه فیصله کړې ده. د دې مخ کې د سیمې خلکو هم د ماشومان او د پارک ختمولو خلاف احتجاج کړی وو. دا تحریک انصاف د قومي سملې غړي مسرت احمد زیب هم په خپل یو بیان کې صوبایي حکومت ته ویلي چې حکومت ته د ماشومانو پارک نه ختمي او هغه به د ریسکیو د دفتر د پاره حکومت لا خپل ځمکه ویډیا ورکي.
نن دا ګلالوی ماشومان راوتی دي او دوه د احتجاج کوي، دوه د غوښتنه کوي چې دلته د ریسکیو 1122 کم دفتر چې دی هغه د جوړ کړي شي، خو د هغه لپاره د بل ځای انتخاب وشي او کم چې دلته د ماشومانو د پارک او د ماشومانو د لوبو د ځای دا د خپل ځای باندې پاتې شي. فیاض ظفر، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، سوات.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا ګلاو کډرمن اوریدونکو، اسرائیل او اردن په دې موافقه سوي دي چې په بیت المقدس کې د تشدد د پیښو د ختمولو لپاره به د پیاوړي ګامونه اخلي او هم د شنبې پر ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د اردن د بهرنیو چارو وزیر ناصر جودی سره په امان کې لیده کاته کړي دي. په دې باب نور تفصیل د وایس اف امریکا په ریپورټ کې زموږ همکار کلیم افضل وړاندې کوي.
د امریکای خارجه سیکرټر جان کیری ویلی دی چې په منځ ختیځ کې چارواکو سره د خبرو وروسته داسې معلومیږي چې په روانو سختو وختونو کې د منځ ختیځ مشران دا خواهش لري چې امن دې پر ځای شي. د امریکای خارجه سیکرټر تیرو یو څو ورځ وراسي اسرائیل او فلسطینی حکومتونو ترمنځ په ولسی کچ شروع شوي تشدد او فساد ختمولو لپاره هلو ځلو کې بوخت دی. د امریکای خارجه سیکرټر جان کیری ویلی چې اسرائیل او اردن دغه ته رضا شوي دي چې د تشدد فضا ختم شي او په یروشلم کې په هغو مقدس ځایونو کې مرې ولګول شي چرته چې یاره ده چې روانکاري به لانجه جوړی او فساد به خورئ. د امریکای خارجه سیکرټر جان کیری د اردن پاچا عبدالله ترسنګ یو شریک خبری کانفرنس ته وویل چې د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د اردن د پاچا عبدالله دغه صلاح او مشوره منلې چې په لنجبنو ځایونو به سارنې لپاره سلیرش ګینټې کیمرې پر ځای کول شي. جان کیری د دواړو مشرانو د دغه ګام ستاینه وکړه او وی ویل چې دغه ګام سره به تازه کشالی هواری لپاره شفافیت میلاو شي او هغه قوتونه به بے حوصلې شي څوک چې په دغه مقدس ځایونو کې فساد خورول غواړي. جان کیری د پاچا عبدالله سره د یو ګډ خبری کانفرنس وروسته د اردن خارجه وزیر ناصر جودی سره هم ملاقات کړي او په باقاعده توګه د مثبت ګامونو اعلان کړي. د اردن خارجه وزیر ویلی دی چې په منځ ختیځ کې حالات ډیر کشیده او پیچلي دي خو ټول فریقه کولی شي چې په دغو مشکلاتو باندې قابو راولي.
اسرائیل بلیوز دټ دوز هو ویزټ اور ورشپ آن دی ټمپل ماونت مست بی الاوډ ټو دو سو ان پیس فری فرام وایلنس فرام تھریټس فرام انټیمیډیشن.
اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو په صفاټوکو کې دا خبره کړې چې د مسلمانانو او يهودانو مقدس ځایونه به پر امنه عبادت کوونکو سیلګرو ته به همیش لپاره خلاص وي او د اسرائیل حکومت به امن پر ځای ساتلو لپاره هر قسمه ګامونه پورته کوي. د امریکای خارجه سیکرټر جان کیری د اردن مشرانو سره د لیدلو وړاندې د فلسطین مشر محمود عباس سره هم لیدلي که یو خوا د امن لپاره هڅې روانې دي نو بل خوا فلسطینی اولس او د اسرائیل امنیتي عسکرو ترمنځ تازه فساد او تشدد لړۍ دوام لري. تازه راپورونو تر مخه د غربي غاړې یو خار جنین سره نږدې اسرائیلي عسکرو باندې په یو برید کې یو بل فلسطینی تن وجل شوی. تر دې وخته پورې لس اسرائیلي امنیتي عسکر وجل شوي او نږدې 50 فلسطینیان په دغې تازه کشالې کې مړه شوي دي. د امریکای خارجه سیکرټر جان کیری د منځ ختیځ مشرانو سره د خبرو وروسته سعودي عرب ته روان شوی. په یروشلم کې مقدس ځایونه د اردن لخوا خادمانو د انتظام لاندې دي چاته چې وقف ویل کیږي. په یروشلم کې په مقدس ځایونو د کیمرو لګولو کار به هم اوس پر روانو یو څو ورځو کې پیل شي. د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د امن خبرې اترې یو وخت راسي د ځنډ ښکار شوي دي. سیړونکي دا ګمان لري چې باوجود د امریکای حکومتي هڅو اسرائیل او فلسطین ترمنځ داسې کوم پایداره او حتمی حل د مسلې په نظر نه راځي.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا دی ریډیو
یې جواب درکئ
وګ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نه بجو پوري
انټرنیټ
www.divaradio.com
ګران اردوونکو دا وایس اف امریکا دی ریډیو د خدمتونو موږ تاسو ته بدایا د کوچې د هندستان او جنوبي افریقا ترمنځ روان د کرکټ پنځم مې جنوبي افریقا ګټلې ته دغه سیریز هم ترلاسه کړې. دا وخت د دغه سیریز اخیری چې کوم د انعامونو تقسیم کار دی هغه روان دی. په دغه موقع د هندستان د ټیم پخوانی تیز بالر ظهیر خان هم موجود و او هغه نن د کرکټ نه د ریټایرمنټ اعلان وکړو. د هغه د دغه ریټایرمنټ اعلان لپاره د هندستان د کرکټ پخوانی او په ګرد نړۍ کې مشهور بیټسمین سچن تندولکر هم موجود و. خو په پاکستان کې بیا د کرکټ مینوالو لپاره ښه خبردار چې یونس خان قدرمن اردوونکو د پاکستان یوازینی لوبغاړی شو چې 9900 رنزونه کړي دي. په نږدې کې هغه د جاوید میاداد په ټیسټ رنزونو کې تر ټولو زیاتو رنزونو ټیسټ میچونو کې د ټولو زیات تو رنزونو ریکارڈ هم مات کړی دی. په مردان کې د یونس خان تعلق د مردان سره دی. د نورو پښتنو په شان مردان خلک هم ډیر خوشاله دي. دقیق برګون راغون کړی دی د ډیوی ریډیو خبریال ریاض حسین.
په خیبر پښتونخوا کې نوې نسل د کرکټ نوموړی لوبغاړی یونس خان په دې کامیابۍ د خوشحالو څرګندونه کوي. په کوم کې چې یونس خان په نړیواله کچه باندې په ټیسټ میچونو کې د ټولو نه زیات 9000 رنزونه جوړ کړي دي. د دې نه وړاندې د مردان دلی سره تعلق لرونکي 38 کلن یونس خان د نومیالي لوبغاړو جاوید میاداد او انضمام الحق د 8000 رنزونو ریکارډ هم مات کړی وو. په مردان ضلع کې د نوې نسل نماینده او د کرکټ د لوبې شوقین شاهد علي ډیوی ریډیو سره د خبرو په حال وایي چې یونس خان د پښتنو لپاره یو مثال جوړ شوی دی او پښتون قام په هغه باندې فخر کوي. دوی وایي چې هغوی د یونس خان په دغه کامیابی باندې ډیر خوشاله دي. تیر ورس په دوبه کې د انګلند په ضد د پاکستان نوموړی بیټسمین یونس خان په ټیسټ کرکټ لوبه کې په نړیواله کچه هغه وخت یوازینی لوبغاړی جوړ شو کله چې هغوی په 103 ټیسټ میچونو کې خپل 9000 رنزونه مکمل کړل. د دین وړاندې یونس خان په خپل 102 ټیسټ میچونو کې د جاوید میاداد د 8022 رنزونو په مقابله کې 8099 رنزونه جوړ کړی وو. څېړنه وایي چې یونس خان په ټیسټ میچونو کې د محمد حفیظ سره د 78 رنزونو د پارټنرشپ ریکارډ هم جوړ کړی دی. یونس خان په نړیواله کچه په ټیسټ میچونو کې د ټولو نه زیاتې سنچری هم جوړې کړې دي. په مردان ضلع کې د یونس خان همزولی او پخوانی د کرکټ لوبغاړی ارشد علی وایي چې ټول پښتانه په یونس خان باندې ډیر خوشاله دي او په هغوی باندې فخر کوي.
مردان دغه خوشاله سما په داسې څومره پښتنه سیمه چې کم دی پورې ده ټول خوشاله دي. یونس خان ټول خوښي دا نور او داسې خبرې چې یونس نه وایي نن چې کم ماشوم نوی را یوه جو کرکټ کې ناغه دی یونس ته کوم سره ګوري کرکټ کې مخکې به عمران خان خلکو پاله وو وسیم اکرم ونا الحمدلله موږ به اوس چې کم ناغه ټول یونس خان پاله کوي او یونس خان خوښي ټول چې څومره مختلف دي ټول یونس خان باندې فخر کوي ډېر د خوشاله مقام.
یاد دی وی چې یونس خان د خیبر پښتونخوا د مردان ضلع سره تعلق لري خو دا وخت هغوی په کراچۍ کې د خپل خاندان سره ژوند کوي او ماهرین وایي چې کچره پښتون قام ته موقع په لاس ورشي نو په دوی کې د صلاحیتونو هیڅ کمی نشته. ریاض حسین وایس اف امریکا ډیو ریډیو مردان.
د وایس اف امریکا جی ریډیو دا ګلو کتر منور دونکو خبرې خبرونه لا دوام لري او سمزو د افغانستان لوري ته چې د افغانستان د کرکټ لوبغاړو هم په زیمبابوې کې د زیمبابوې چې کومه کرکټ لوب ډله ده پر لپسې ماتې ورکړې ده. په دې باب د افغانستان د ولس څه خبرګون دی دا خبرګون تاسو ته وړاندې کوو.
زه نجیب الله د ننګرهار ولایت اوسیدونکی زه د کرکټ لوبې ګټلې زیمبابوې نه چې ګټلې ده یعنی واقعیت بیګا ډیر خوشاله یو بې اندازې خوشاله یو. د کرکټ ګټل د ټول افغانستان ورونو ته زما د خوانه تبریک دی.
تبریک ورته وای د 500 لوبې چې د زیمبابوې نه ګټلې او کپونه د راوړ نورو ته خوشاله کیږو خه خبر ده چې دا ګټلې ده او کله چې افغانان بایلوي بیا کرکټ داسې خلکو ته دغه نه خي چې مثال خبرواله ده منګا بالا ولا کرکټ هم چشته بالا او د افغانان چشته زیاته کرکټ بالا فرق نه کوي پکې خیر د باز وخت بورد باخ اوسه کې باز کې فرق نه کوي کله به ګټي کله به بایلي.
زمانو عبدالرحمن منګل د پکتیا ولایت اوسیدون کایم زه دا کرکټ بریا ټولو افغانانو هیوادوالو ته مبارکي وایم. د حکومت نه مدا خواهش ده چې کرکټ بورډ سره همکاري وکړي او یو ښه زمينه او تمسیده کې یو دوی تخلب غاړي جوړ کړي انور سره همکاري مو بدوی کې خپل کرکټ افغانانو سره ترڅو کولای شي په نړۍ سطح ټولو افغانان وزلوي.
د مانو محمد اسلام د لغمان ولایت نه غږیږم مونږ غواړو چې د افغان ملي حبله چې ما بینه وکټله مونږ په دې خار کو او کوشش کو چې دیپس دیم لا تړو کو او نور تجاران د نور غټ چارواکو نه لکو چې دی لا تړو کوي څو نور اسرونی ملري همغه به زیات دوی تشویق.
زبیح الله دغه د کرکټ لوبغاړي دی د افغانستان د خارج ملک نه ز دوی ډیر زیار او زحمت وکاش وکړه چې د مسابقه یعنی هغه ویور او زه ډیر خوشاله یم او زه دا هم هر افغان ته هر دوست ز دا وایم چې یو لاس وسیږي انتفاق باندې کمنګ او غړ چې هر وخت دسه متحد منګ نه څوک یعنی استفاده او استفاده منګ نه شي کولای.
نوم رپی ولاده د کابل ولایت اوسیدونکو ما او د
ملی لوبډاله کرکټ لوبډاله باندې ډیر خوشاله شولم چې لوبې وګټل زمابه دی واڅخه او یوازنی هم دغه لوبډاله د کرکټ چې مونږ او تاسو کولای شو چې اتحاد او یووالي تر او بلی او ټول افغانان کولای شي په دغه لوبډاله باندې راټول شي.
زمانو ملی جان د ننګرهار ولایت اوسیدونکو ما زه ډیر خوشاله یم د دې کرکټ د بریا د وجنه د دې بریا ټول افغانانو ته ټول ملت ته مبارکي وایم. نو اوس د تجارانو نه د ملي سوداګرو نه مهیله ده د غوښتنه مو ده چې د کرکټ بورډ سره کومک وکړي او لوبغاړي تشویق کړي. نو ان شاء الله تعالی مونږ به ډیر غړ غړ ټیمو ته ماته ورکو.
زه ګلزاده یم د کابل د ښار اوسیدونکو. مونږ ډیر خوشاله شو چې زمبابوې ته د افغانستان کرکټ لوبډله ماته ورکړه. مونږ په دې ډیر خوشاله شو. په افغانستان کې هر وخت هر ورځ غمونه او لنجې دي، انفجارات دي، جنگونه دي. موږ ته چې خوشحالي راوړي یوازینی دغه د کرکټ لوبډاله ده.
حفیظ الله يم د ننګرهار ولایت اوسیدونکی. لومړی خو تر هر څه د مخه د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې دغه دریمه پرلپسې بریا ټولو افغانانو ته مبارکي وایم. ورزشکاران هغه څوک دي چې په هیواد کې ملي وحدت قایمي او د ملي وحدت سمبولونه دي او پراتلونکو کې هم د دوی لپاره د خدای نه د لوی بریا او په هیله یو.
دا یو څو ساس کې د روغ ژوند لپاره څومره قیمتي دي.
اے خدایا عقل را، اے خدایا پوها را،
پوجړه کې د پیاله کړنګني د چنک ټنګني نو هغه بم لاس وجړوي.
دا خو زه نه وایم، دا خو عبدالقدوس استاد وای. ځان پوه کا، ورشه ورشه، حالات کا بوکی کا.
پښتو ډرامه ورې د ژوند نه
د هر اتوار یا یک شنبه په شپه د پاکستان په وخت د شپې پاوکام 9 بجې
او بیا د نهه یا سی شنبه په سهار پاوکام 10 بجې.
وړاندې کوونکی
محمد مونی،
لیکونکی
نور البشار نوی.
دی ور ریډیو دا قدرمن اوردونکو په داسې حال چې د پاکستان مختلفو سیمو کې د بارانونو وروسته یخنۍ سیوا شوې ده. په بازارونو کې د ګرمۍ کپړې بخنه غړم د یخنۍ ګرمۍ جامې کوټونه بنینه هم راوتی دي او په دې یخنیانو کې بیا په کباړ بازار کې هم قدرمن اوردونکو په قیمت باندې داسې خخه بنینه کوټونه او ګرمۍ کپړې ملاويږي چې زیاتره خلک کې اغستو ته ډیر خوشحالي کی. د ریور ریډیو خبريال اسلام الدین ساجد هم په پیښور کې یو داسې لنډ بازار تور غره دی معلوم کړي دا چې دغلته نن سبا په د یخنیانو کې ریټونه څنګه دی او خلک څومره خوشاله دي. راځي چې په شریکه دغه ریپورت واورو.
خیبر پختونخوا زیاتره سیمو کې د باران پیل کېدلو سره د یخنۍ موسم هم پیل شوی دی او خلکو د ژمي موسم لپاره ګرمې کپړې، جورابې او بنینونه یا سویټرو اغستلو لړۍ هم شروع کړې ده. ځکه خو نن د پیښور زیاتره بازارونو کې د ګرمو کپړو، سویټرو او جورابو دوکانونو باندې ګڼه ګوڼه وه. خو ډیر خلک د پیښور پیردوس لنډه بازار یا د کباړ بازار ته هم راوتلي وو او دغلته یې سوداګانې کولې. لنډه بازار کې ولاړ یو ځایي وګړی سید الرحمن ډیو ریډیو او ټي وي ته وویل چې باران سره یخنۍ شروع شوې ده او دی هم د جمی لپاره کپړو او بنینونو اغستلو لپاره دلته راغلی دی.
نو سیمه دی ورکوټي هغه راته ویچ لار شد هغه ولر ولر سیزن ولر ولر غون کور د پرم نو غچرالم دونو مزه راکړه چې پکې د ما مطلب چې شپک سوټه برابر واغشت اوسه پورې 800 روپے ورکړي او نور لا اوس گزاره کیږي لکه نو ډیره فایده ده پکې. جورابي پاجامې سراسر دغه دی پورې سویټری سلور می سویټری واغشتي سلور می سټونه واغشتل اوسه پورې 800 روپے ورکړي.
د کباړی بازار کې د اختر ورځ سره سره د جمی په موسم کې ډیره ګڼه ګونه وي او د پیښور خار سره سره د خوښا ګیرچاپی رسمونه سړی او زنانه په ګڼ شمیر کې دلته راځي او خپل ځانونو او ماشومان له د جمی سامانونه اخلي. د لنډه بازار یو دکاندار ګوهر وایي چې دا کباړ د بهرنی هیوادونو ناراضي او بیا یې دوی دلته په ارزانه بیه خرڅوي.
دی مارکیټ چې کومه دا کباړ په دې ذریعہ راځي چې دا په پورت باندې راځي، په سمندر باندې، په کراچۍ کې کوشي، دلته کې د دې خپل خپل ګودامونه دي او د اغه ځنه بیا چې کوم دی د پاکستان په هر یو ګډ ګډ ته چې کوم بلکہ پاکستان سے نور ملکوں تک ہم زی پدے کباڑ کے چکم دے دا انسان دا ضرورت ہاں سیز راضی چکم دے انسان ضرورت تھے پدے کی لوخ امراضی پدے کے دا ویئرنگ استعمال زمن کپڑے مپڑی دی جرابی دی سویٹر دی جیکٹ دی دستانی دی ارے اسی پک راضی ریٹنو حوالہ خود چکم دے دار جدا خوش الحمد للہ منگ دے پدے میں شکر باسو چ پاکستان تدا سیز راضی دے کی داس ملکوں نے چاہیے دا اگوی نے لیگی لگا دے غریب ملکوں لے ور کئی او پریڈ خوسے ہم جدی دے کی سڑی دے 2 روپے سودا کی کنا دا تقریبا دل ستو ماشومان چکم دا غون کال ضرورت دی پورے شی
دے کباڑی بازار کے ڈیر خخه قیمتی جیکٹ سویٹر او کمبل پارزان بیا ملاویږي ولی زیاتره خلک داسې هم وی چې دل تراتک باندې شرمیږي دغه بازار کې ولاړ یو تن په دې حق لوای
ته دا بازي کس زموږ شان کسان چې راشي نو شرمیږي کنه چې څوک ویني نه لاده غي کنه کبال خو لکه ډیر مشهور دي چې کنه چې بس علي کوي کباړی او دا کبال دی دغه وجه کنه ولکه مختلف شي استعمال شي او تقریبا کنه به چې دلته خلک دغه کینو ریټم خو یو بار چې په دکانو کې لري غریبی ده نو کم از کم ته 200 روپیا چې بچت یې غریبی کنه دلته 300 روپیا غون دغه
د پیښور پرنګي د خیبر پختونخوا نورو خارونو کې هم دارنګي کباړی بازارو نشته دي او دغه د هم د باران او یخنې شروعګې د لوسره ګڼه ګڼه زیاته شوې ده او خلکو د جمی موسم له پټول ایالت کې تیاریاں پیل کړې دي د خپل همکار هاشم علي سره اسلام الدین ساجد دوای سپ امریکا ډیو ریډیو ټي وي پیښور
دا ډیو ریډیو دا کواړي چې ایمیل راولېږئ نو زموږه پته دادا ډیو ریډیو @voanews.com زموږه ایمیل پته ودا سلیکي DEEWARADIO@voanews.com chida se belikai voanews.com
او سوړند کو یو اداري چې پنړيوالو سیمې زو موزګانو باندې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي
امریکي فرانس جرمنی او برتانیي سره په شریکه د ملګرو ملتونو د سلامتی کونسل د بندیزونو لګولو کمیټه ته یو ریپورت وړاندې کړی دی په دې کې د اکتوبر په 10 تاریخ د ایران لخوا د درمیانه فاصلې د بیلستیک میزایل خوشی کولو ذکر شوی دی سلور واړو ملکونو کمیټه ته خواست کړی دی چې د ملګرو ملتونو د ماهرانو د آزادې ډلې په لاس امداد دی د دې معاملې جاج واخلي او په دې لړ کې د مناسب قدم پورته کړي ملګرو ملتونو کې د امریکې سفیر سمانتا پاور خپل یو بیان کې دا خبره په ګوته کړې ده چې د ملګرو ملتونو د سلامتی کونسل د 1900 قرارداد تر مخې په ایران دا قدغن لګولې شوې ده چې د داسې بیلستیک میزایلونو د خوشی کولو او جوړولو وغیرہ متعلق هیڅ قسم کارونه باندې کوي چې هغه اټومي وسلې وړلې شي مېرمن سمانتا پاور د ایران لخوا د بیلستیک میزایل د خوشی کولو عمل د پاراونی کار او د ملګرو ملتونو د بندیز ډاګي د خلافتیا بللې ده سفیر سمانتا پاور ویلی دی چې د بیلستیک میزایل خوشی کول د پاراونی حرکت ته او امریکا دا یو سنگینه مسله غنی په کمه چې د سیمې محکمتیا ګډوډه شوې ده د وایټ هاوس ویان جوش ارنست هم دا خبره په ګوته کړې ده چې ایران په تیرو وختونو کې هم د بین الاقوامي فکرمندو خلاف ورزي کړې دي کمی چې عالمی ګوند د ایران د بیلستیک میزایل پروګرام په باره کې لري د خپل بیان کې نور ویلي دي چې د ملګرو ملتونو د سلامتی کونسل متعلقه قرارداد په اصل کې د نړیوال ګوند په لاس کې یو ذریعہ ده د کمی په زور چې بنړیوال ګوند د ځینې داسې سازو سامان د ایران لاسو ته د ورتلونه لري ساتي کم چې ایران د میزایل د خپل پروګرام د وړاندې خوځولو لپاره استعمالولې شي دا قرارداد مونږ د دې جوګکې چې په ګرد د دنیا کې د خپل ملګرو په سلام اصلات یو داسې حکمتي عملی اختیار کو چې په هغه مونږ د ایران د بیلستیک میزایلونو پروګرام لا د ودی ورکولو عمل تعالی ترغه کړی شو خو د وایټ هاوس ویان دا هم ویلی دی چې د میزایل د خوشی کولو کار د کوټلی اټومي لوزنامې نه بیخي یو جدا کار دی کوم چې د ایران او د شپږو لوی لوی ملکونو ترمنځ د 13 جولای کې د سخت شوې ده د بیلستیک میزایلونو د پروګرام په معاملې کې د ایرانیانو د دریز اپوټا دوی یعنی ایرانیان د اټومي پروګرام په سر کې دونکو خبرو اترو کې په کړو خپل لوزونو تل ټینګ پاتې شوې دي خاغری ارنس زیاته کا چې شریکه عملی منصوبه کې په اعتماد نه بلکې په مضبوطو او لازمی معاینو زور ورکړی شوی دی کوم چې د ایران د اټومي پروګرام د پاره په شریکه عملی منصوبه کې ذکر شوی دی د امریکای سفیر سمانتا پاور وایس اف امریکا سره خپل یو مرکه کې ویلي دی چې د ایران د اټومي پروګرام په تالا والا کې دوکې د هر چا خیر دی مونږ سمدستی دواړه کارونه کولی شو. مونږ به ایران نه د ملګرو ملتونو د سلامتی کونسل د قراردادونو د خلافتیا کولو تپوس کوو، او مونږ به وړاندې مزل جاری ساتو، او دا خبره به یقیني کوو چې دا د خطرې باعث خو نه دی او دا چې ایران ایټمی وسله ترلاسه نه کړي.
دا اداریه د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لري نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او اے، واشنگټن ډی سی 20238 یو ایس اے. تاسو په دې اداریه او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او اے د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.